ډیرو درنو او عزتمن اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د نن ورځې 12 ساعت خبرونه ته هرکلی. نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. نن یک شنبه د 401 هجری لمریز کال مرغومی جدې څلورمه د 2023 میلادي کال د دسمبر 15 ده. پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت چارواکو ټولو کورنیو او بهرنیو نا دولتي مؤسسو ته امر کړی چې لدی وروسته خزینه کارکونکو کې کارت پرې نګدي. پرونده اقتصاد وزارت په یو مکتوب کې چې د دې وزارت ویان عبدالرحمن حبیب انکرواله ازادي رادیو ته تایید کړ، امر شوی چې تر امر سانی پوری په نا دولتي ادارو کې خزې کار نشي کولای. په مکتوب کې دا دلیل راول شوی چې ګواک د دغو ادارو خزینه کارکونکو حجاب سم نه مراتو. طالبانو په پراخه کچه په دولتي ادارو کې هم د ښځو د کار مخه نیولې او د راپورونو له مخې یوازې د روغتیا او ښوونې په سکتور کې محدود شمیر ښځو ته د کار کولو اجازه ورکړې ده. طالبانو په ګرمسیر ولایتونو کې دولتي پوهنتونونه تر یوې اونۍ رخصت کړل. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیاءالدین هاشمي ازادي راډیو ته وویل دا پریکړه ځکه شوې چې د نوي سیمستر لپاره بشپړ چمتووالی نه و نیول شوی. د وای تر اوسه د مخکنی سیمستر نتایج نه دي چمتو شوي او د دې لپاره چې دا چاره بشپړه شي پوهنتون نه تر یوې اونۍ رخصت شول. که څه هم نوموړی ظاهرا د نوي سیمستر لپاره د نه چمتووالي خبره د پوهنتونونو د رخصتولو دلیل راوړي، خو له څو ورځو راهیسې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو تړل کېدو ګڼ غبرګونونه راپارولي او سلګونه نارینه محصلینو هم اعتراض کړی دی. له بلې خوا وخت د طالبانو له رسېدو وروسته د پوهنتون ګڼ شمېر استادان له افغانستان نه وتلي چې دې چارې هم په علمي بنسټونو منفي اغېز کړی دی. د راپورونو له مخې د کندهار د میرویس نیکه پوهنتون معترض محصلین د وسلوالو طالبانو لخوا وهل شوي دي. په خواله رسنیو کې په ویډیوګانو کې ښکاري چې طالب وسلوال له پوهنتونونو په وتلو محصلینو پسې ډزې کوي او څو کسان تر نیولو وروسته وهي. دا محصلین د نجونو د زده کړو د منع کېدو په غبرګون له پوهنتونه وتلي وو او امتحان یې نه ورکاو. میرویس پوهنتون کې شاوخوا 15 نجونې او هلکان زده کړې کوي. پر کندهار سربیره په هرات او ننګرهار کې هم مظاهرې شوې دي. د راپورونو له مخې په هرات کې طالبانو په معترضو نجونو چټلې اوبه پاشلې او په ننګرهار کې هم څو نجونې وهلې دي. ایران وایي له پوهنتونونو منع شوي افغان نجونو سره همکارۍ ته چمتو دی. دا خبره د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې پرون کړې ده. لمکه راغلی چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو مرستیال سید رسول موسوی په تهران کې د افغانستان د سفارت سرپرست قیوم سلیمانی ورغوښتی وو د نجونو د پوهنتونونو د تړل کېدو په تړاو د ایران دریځ ورسره شریک کړ. موسوی په ټویټر کې ویلي چې هیواد چمتو دی افغان محصلو نجونو ته آنلاین زده کړې ورکړي. د بادغیس په قادس ولسوالۍ کې د پوهنې مدیر او د هغه ورور د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوی دی. په بادغیس کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مطیع الله متقی ازادي راډیو ته وویل د قادس د پوهنې مدیر عبدالله عبیده پرون له خپل ورور سره د ولسوالۍ مرکز ته په لارو چې د وسلوال برید هدف وګرځېدل او وژل شول. د دا هم وویل برید کوونکي له سیمې تښتېدلې دي. ترکیه پرون شنبه دا ومنله چې په اوکراین کې د روسیې جګړه به سره لدی چې انقره د کیف او موسکو ترمنځ د سولې د خبرو د تنظیمولو لپاره هڅه کوي په اسانۍ پای ته ورسیږي. د ترکیه دفاع وزیر خلوسی آکار په انقره کې د روان کال په وروستي خبری کانفرنس کې وویل داسې ښکاري چې دغه جګړه به اسانه ختم نه شي. آکار زیاته کړه چې دا به تیروتن نه وي چې وایي زموږ د ټولو له خیر ښېګڼې او د یو اوربند لپاره غوښتنې سره سره داسې ښکاري چې دغه جګړه به په 2023 میلادي کال هم دوام وکړي. روسیې د روان میلادي کال د فبروري په 24 پر اوکراین په بې دلیله یرغل سره دغه جګړه پیل کړې چې په نتیجه کې د هیواد ته ډېر ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو حکومت په یو نوي اقدام کې په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاو. ولې طالبان ورستر بلې پر ښځو فشارونه زیاتوي؟
طالبان یا اسلامی امارات په دې فکر کې ده چې موږ هر څونه بندیزونه یا د ساحه تنگ کو، خصوصا د خزینه لپاره، نو نړیوال به موږ په رسمیت وپیژني. زه فکر کوم چې دوی اشتباه کوي په دې برخه کې.
په دې اړه مولای وی خزینه فعال سره مرکه کړې ده. د طالبانو د دې نوې اقدام په وړاندې به مو د نړیوالو له نوې خبرګونونو خبر کړو. یو شمېر خبریالان له سختو مالي ستونزو سره ډک وي او د ژوند وایي اړتیاوې په سختۍ پوره کوي.
اکثره رسنیو په خپلو کارکوونکو باندې تر 50-50 سلنې پورې معاشونه کم کړل.
یو شمېر هغه افغان سکان چې د امنیتي ستونزو له کبله خپل هیواد پریښی او هند ته کډه شوي وایي نه غواړي د هند تابعیت ترلاسه کړي.
موږ غواړو چې بیرته لاړ شو خپل افغانستان ته، خپل کار او روزګار بیرته سابقه غوندې بیرته وو. موږ نه غواړو چې د هند تابعیت موږ واخلو.
د شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې خبري مجلې پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد اسافي په مرسته وړاندې کوم. د طالبان حکومت په یو نوي اقدام کې په غیر دولتي ادارو کې خزو پر کار بندیز ولګو. ملګر ملتونو د طالبانو دا اقدام غندلې او د جدي اندېښنې وړ بللې دي. تر دې مخکې هم د ډیرو دولتي ادارو خزینه کارکونکو لپاره طالبانو لخوا په کورونو انکه نیول شوې دي. جزئیات دې سفیر الله سنګ زی پرپورت کې.
د نا دولتي مؤسسو د خزینه کارکونکو د کار د مخنیوي په هدف د طالبانو د پریکړې په تړاو په لمړنۍ خبرګونو کې ملګرو ملتونو دا اقدام وغند او د جدي اندېښنې وړ یو باله. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مرستیال رامز الکبروف تیر شپه په خپل ټویټ کې ویلي د هغو راپورونو په اړه ژور اندېښنه لري چې طالبانو په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی.
ښاغلی اکبروف د طالبانو دا کار له بشري اصولو ښکاره سرغړونه بللې او ویلي چې د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو مهم رول او بشري چارو ته د رسیدو په برخه کې د هغوی ونډه ډیره مهمه او د نه انکار وړ ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د افغانستان مشر ایزابیلا کارلسن هم د طالبانو د اقدام غندلې. هغې د ملګرو ملتونو یو مفصله اعلامیه خپره کړې چې پکې د طالبانو لخوا د انجوګانو د خزینه کارکونکو د کار د مخنیوي پریکړه د ښځو له اساسي او بشري حقونو یوه ښکاره سرغړونه یاده شوې. ملګرو ملتونو ویلي د طالبانو له چارواکو سره خبرې کوي او د دغه امر په اړه ترې سپیناوی غواړي. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت په یو مکتوب کې پرون شنبه کورنیو او بهرنیو نه دولتي مؤسسو ته امر وکړ چې تر بل امر پورې د خپلو ادارو کې د ښځو کار ودروي. دغه وزارت ویاند عبدالرحمن حبیب ازادي راډیو ته دغه مکتوب تایید کړ. په دغه مکتوب کې چې د طالبانو د حکومت د اقتصاد د سرپرست وزیر قاری دین محمد حنیف لخوا لاسلیک شوی، د دې پریکړې لامل د ښځو لخوا په کارځایونو کې د حجاب او نورو اړوندو مقرراتو نه رعایت یاد شوی. دغه بنسټونو ته ګواښ شوی چې که د امر په تطبیق کې پاتې راشي جوازونه به لاغو شي. پخوانی حکومت د اقتصاد وزارت لخوا خبر شوی ارقام ښیي چې د بیا رغونې، پوهنې او بشري او ټولنیزو مرستو په برخه کې سلګونه بهرنۍ او کورنۍ نادولتي مؤسسې فعالې وي او زرګونه ښځو پکې کار کوو. ملګري ملتونو مرستندوی هیوادونه دا مهال په غیر دولتي سازمانونو تکیه کوي څو ډیرو خلکو ته مرستې ورسوي. د اکبر خپلواک بنسټ چې په افغانستان کې د کورنۍ او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو فعالیتونه همغږي کوي، د 3 اتیا نړیوالو مؤسسو په ګډون 3 اتیا انجوګانې ثبت کړې دي. په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار د بندیز لګولو مخکې د طالبانو حکومت په پانتونو کې هم د ښځو او نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه او دغه پریکړه له سختو داخلي او بهرنیو غبرګونو سره مخ شوه. د تیر کال په دوبی کې وخت د طالبانو له راتګ وروسته ډېری ښځې چې په دولتي ادارو کې کار کاوه په کورونو کې پاتې شوې. خو یو شمېر ښځې اوس هم د کورنۍ چارو، عامه روغتیا او پوهنې په وزارتو کې کار کوي.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي طالبان ځکه په ښځو بندیزونه لګوي چې نړۍ په رسمیت وپیژني. د ښځو د حقونو فعال او د پوهنتون استاد حمیره اکاخیله وایي د طالبانو د فشار تر ټولو وروستۍ بیلګه پر غیر دولتي بهرنیو او کورنیو مؤسسو کې د ښځو پر کار لګول شوی بندیز دی. دا وایي طالبان له دې لارې خپل هدف ته نشي رسیدلی، بلکې لا یې واټن له نړۍ سره زیاتیږي. ل اکا خیلی سره زما همکار صفی الله ستانک زمرکه کړي په امپایل کې د انټالبانو د ورستې پریکړه په اړه د نظر د هغې د نظر پوښتنه کړي. زه
په لومړي قدم کې جدن د تطبیق اومه او د بخلو ورنه د ځکه هر ورځ تر بلې ستونزې او بندیزونه لا ډېری اوس نو د تحصیلي مؤسساتو نه یا د تحصیلي برخې نه خبر د کار او د نور وظایف چې زموږ خویندې په مؤسساتو کې یا په هر ځای کې چې په ډېرو مشکلاتو خپل ځان لپاره وظایف پیدا کړي هلته دوی مصروف دي تر څو کولای شي د خپل کار او زحمت له طریق نه یو څه عاید خپل کور ته راوړي. نو دا بندیزونه هم په دوی ولګېدل. خو د ما نظر یا فکر دا ده چې طالبان یا اسلامي امارات په دې فکر کې ده چې موږ هر څومره بندیزونه یا دا ساحه تنګه کړو خصوصا د خزینه و لپاره نو نړیوال به موږ په رسمیت وپیژني. زه فکر کوم چې دوی اشتباه کوي په دې برخه کې. که دا برعکس کو زه فکر کوم چې نتیجه به ورکړي بغیر د هغې نه لا ستونزې به هم ډېرې سي. او دلته یو قشر چې د یوې ټولنې نیمایي برخه تشکیلوي دا محروم سي د خپلو حقوقو نه. دا غیر انساني عمل ده.
د طالبانو حکومت په همدغه مکتوب کې ویلي دي چې ښځو ګواکې حجاب نه رعایت او د دغو شخصي مؤسسو کارکوونکو. تاسو د خپلو سترګو لیدلی حال راته وایي، د افغانستان ښځې په څه رقم لباسونو کې ورځي چې دوی همیشه په همدې برخه کې پرې انتقاد وي؟
خبره بل شی ده ستانکزی صاحب. موږ او تاسو په ټولو مسایلو پوهیږو، په ټولو موضوعاتو پوهیږو چې درد بل چیرته ده او کوفتی او انتقام د چا نه اخیستل کیږي. کومه خور تاسو لیدلی ما ترې ثبوت کې ثابت دي کی چې دغه خور دې موږ به حجاب تلی یا د غرب یا د بل نورو هیوادونو کلتوري دلته مثلا تطبیقوي یا پلیکوي په هیڅ صورت خبر نه ده. خبر بل چې ته دوی غواړي چې په هغه شکل باندې څنګه چې دوی غواړي هغه سي باید یعنی اولینی خبره یا اولینی غوښتنه دي دوی دا چې دوی په رسمیت وپیژندل سي او په رسمیت پیژندل په دا شکل نه دي.
نړیواله ټولنه په راس کې ملګرو ملتو اوس دغه تقبیه کړی دی دا د دوی دغه وروستی مکتوب چې د کار په ارتباط دی. فکر کوي یوازې همدغه کافي دی یا نور څه کېدای شي چې طالبان له دغسې اقداماتو لاس په سر شي؟
پورې نړیواله ټولنه موږ ته خپل ځانونه دوستان ښیي. زه جدن په دوی هم انتقاد لرم. موږ په داسې یو حالت کې یاستو چې زموږ خولې پټې دي. موږ خبرې نسو کوی. موږ ازادي د بیان نه لرو، حق د کار نه لرو، حق د تحصیل نه لرو او هره شیبه موږ ته امنیتي خطر ده. امنیتي ده اوس چې زه خبرې هم کوم امکان لري چې د ما لپاره ستونزې وي. مګر زه د خپل حق نه دفاع کوم. هغه حق چې ما ته قرآن راکړی، هغه حق چې ما ته خدای راکړی، زه خپل حق غواړم چې په هر شکل وي. مګر نړیوال هم باید په دې کې لاس په کار شي. په یو تقوی باندې، په یو انتقاد او اعتراض باندې دا مشکل نه حل کیږي. دوی باید په هر شکل چې وي دا ستونزه حل کړي، زموږ غږ واوري او یو قشر چې د یو ټولنې نیمایي برخه تشکیلوي دی خویندو زحمت ویستلی، درسونه یې ویلي، تحصیل یې کړی، ستونزې یې لیدلی دي. نو باید د دوی حق د پښو لاندې نه سي چې دا د دوی قانوني حق ده، د دوی شرعي حق ده.
ښځینه فعاله او د پوهنتون استاده همیرا کاخیله وه په دې اړه خپل نظر سره شریکوو چې ولې طالبان ورځ تر بلې پر ښځو باندې فشارونه زیاتوي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو باندې واوري.
نړیوالو هم د طالبانو د وروستي اقدام په وړاندې توند غبرګونونه څرګند کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په افغانستان کې په کورنیو او بهرنیو غیر دولتي ادارو او مؤسسو کې د طالبانو لخوا پر ښځو د کار کولو د بندیز په اړه ژوره اندېښنه ښکاره کړې او ویلي دي چې دغه اقدام به په افغانستان کې له میلیونونو کسانو سره د ژوند ژغورنې د مرستو بهیر ګډوډ کړي. بلینکن تېره شپه په یوه ټویټ کې ویلي ښځې په ټوله نړۍ کې د بشر پالنې په عملیاتو کې مرکزي رول لري او دغه پریکړه به د افغانانو لپاره ویجاړوونکې وي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارزدا فری انکرن دکر ویلی له افغانستان سره د بشری مرستو دی و لوی بسپنه ورکون کړي استاد په توګه احساس کوي چې حق لري طالبان دا وځي دا توضیح ورکړي چې کله چې میرمنې لدی منه کوي چې لنور خزو او ماشومانو تمرستي وویشي دوی په څه ډول خزو او ماشومانو د لوګي مخنیسي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استاد ټوماس ویس د طالبانو دغه اقدام غیر مسولانه بللی او تیر شپه په یو ټویټ کې ویلي چې دا به د هغو میلیونونو کسانو ژوند له ستر خطر سره مخامخ کړي چې پر بشري مرستو متکی دي. ټوماس ویس ویلي طالبان د خپلو خلکو په وړاندې خپل اساسي مسؤلیتونه له پامه غورځوي. د افغانستان د بشري حقوقو او د خزو او نجونو د حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري وای دا د طالبانو لخوا خزو ته د سزا ورکولو او بل ظالمانه او بې رحمه پریکړه ده چې بشري مرستې به هم چې په دې سخت ژمي کې ملیونونو افغانانو ژوند ورپورې تړلې له خطر سره مخ کړي. رینا اميري تیر شپه په یو ټویټ کې ویلي چې طالبان د افغانانو ژوند په خطر کې اچوي او دا هیواد نور هم خطرناک لارې ته سیخوي. د ژغورن نړیوال کمیټې په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې له 3000 څخه زیات خزینه کارکونکو لري چې په دې هیواد کې د بشري مرستو رسولو لپاره ونده ډیره مهمه ده. اروپایي ټولنه چې په افغانستان کې مرستندوی ماسو یو لوی تمویلون کې ده هم دا پریکړه غندلې او ویلي دي چې دا موضوع چې دغه بندیز به پر مرستو باندې څه اغیز ولري ارزوي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم تیر شپه په یو ټویټ کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د مرستیال رامز ال اکباروف له څرګندونو سره هم غږی شوی چې د طالبانو پر وروستۍ پریکړې د ژورې اندېښنې ښودلو ترڅنګ هغه د بشرپالنې له اصولو سره له اصولو ښکاره سرغړونه بللې ده. ملګرو ملتونو په یوه اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو له مشرانو سره به وګوري چې د خپلې دغې پریکړې په اړه ورته وضاحت ورکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه له دې مخکې د طالبانو له لوري له لوړو زده کړو د ښځو او نجونو د منع کېدو د پریکړې په اړه له طالبانو غوښتي وو چې خپله پریکړه بیرته واخلي. یونامه خبرداری ورکړی چې په ټولنه او اقتصادي فعالیتونو کې په اغیزمنه توګه له ونډې اخیستو څخه د ښځو را ګرځول به پر افغانستان ویجاړوونکي اغیز ولري او دا هیواد به چې بشري ناورین ته نږدې دی لا له اقتصادي سخت وضعیت سره مخ او په نړیواله سطح لا منځوي کړي. په افغانستان کې مشت یو شمېر خبريالان وایي لسخت مالی ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي سره له دې چې د خبريالې دنده پر مخ وړي خو مشتنی عاید د جون التیاوي نه پوره کوي. تفصیل دې خاطر پر دې سپره پورته
وضعیت خراب شوه دی.
یار محمد له دوه کلونو راهیسه په کابل کې دی او خصوصي ټلویزیون خبريال دی. هغه وی ډیری خبريالان له سخت مالی ستونزو سره مخ دي او دغه چاري په کارونو هم اغیز کړی.
یو وخت په امدی خبريالانو دوه مر فوق العاده ما شخصه چې هدي اقل خپل کورنۍ ور باندې لیوي میشته تر بلې میشته ملاتړ یو کې اسپانسر کې ولی بدبخت نشي د نظام په سقوط سره دغه وضعیت خراب شوه دی او دفتر غډول کافی امکانات خبريالان ته په لاس کې نشي ورکول شي څنګه دا غوي ضرورتونه دي او څنګه مشکلات ور باندې حل کېدل شي.
د خاغلی یار محمد په خبره د غستونځي حق محل زیات شوی چې په افغانستان کې سیاسي بدلون راغی او ډیری رسنوي خپل مالیم لا تړل لا سور کړ. بل افغان خبريال عمران دانش چې دی هم دی خصوصي ټلویزیون خبريال دی له ازادي رادیو سره په خبرو کې د خبريالانو په وړاندې د مالی ستونزو مسأله جدي یادوي. دی وی ځین خبريالان د پخوا په پرتله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
افغان خبريالان تر بل هر وخت اوس په ډیر زیات بد وضعیت کې قرار لري. اکثره رسنۍ په خپل کارکونکو باندې تر 50 پیته بیا سلنه پورې ماشونه کم کړه. ډیر رسنۍ خپل خبريالان رخصت کړه. نو د دوی وضعیت ډیر خراب ده. او د خبريالانو په نوم د غملاتړي بنسټونو یا اکثره هم د خپل جیب لپاره کار کوي.
د غندښنی په داسې حال کې دي چې د افغانستان د آزادو خبريالانو ټولنې په خپل ټویټر لیکلي چې د دې ټولنې مشر حجت الله مجددي د جمعې په ورځ ناوخته بروکسل ته په یو سفر کې هلته د اروپאי ټولنې له یو شمیر استادو سره لیدل دي. د غي ټولنې وړاندې د خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې خاغلی مجددي د اروپאי ټولنې له دغو استادو سره په افغانستان کې د خبريالانو او رسنوي په وړاندې د مالی او یو شمیر نورو ستونزو د حل په مخه خبرې کړي. د دې ټولنې په وینا د اروپאי ټولنې استاد او افغان لوري ته د غستونزو د حل په برخه کې د همکاري ډاټ ورکړي. سره له دې چې موږ هڅه وکړه د غلیدونو په اړه د حجت الله مجددي سره خبرې وکړو او نور جزئیات ترې واخلو خو نو موږ په دې اړه زموږ اړیکې ځواب نه کړي. لکه نه چې طالبان د دویم ځل لپاره په افغانستان واکمن شوي ډیری رسنیو خپل خبريالان د مالی امکاناتو د نشتون لامل ځواب کړي او انځینې تړل شوی هم دي.
آزادی خبری مجله اوری.
د ایران قضایی قوه په یو بندي معترض باندې د اعدام حکم تایید او د بل د استناف غوښتنه منلی ده. د بندي معترضانو لیدلې په اعدام محکوم محمد قبادلو او سامان سیدی دواړو د استناف او بیا کتنې غوښتنې کړې وې. نور بل سفیر الله ستانه زی واورو.
د ایران ستر محکمه ویلی د محمد قبادلو د استیناف غوښتنه رد خو د سامان سعیدی دوسیه بیرته محکمې ته راجع شوه. دوی دواړه چې د مظاهرو پر مهال نیول شوي د اعدام حکمونه پرې شوي دي. سامان سعیدی چې اعتراضي سندرې او شعرونه یې ویل د ایران د امنیتي ځواکونو د وژلو د هڅې په تور بندي او په اعدام محکوم دی. د ایران قضایه قوې ویلي د سعیدی دوسیه د تحقیقاتي ستونزو په خاطر بیرته محکمې ته استول شوې. تر څنګ یې د محمد قبادلو په اړه د قضایه قوې په اعلامیه کې راغلي چې د اعدام د حکم په اړه د بیا کتنې او استیناف غوښتنه یې رد شوې. محمد قبادلو تورن دی چې پولیس یې په موټر وهلي، یو تن یې وروژلی او پنځه نور یې ژوبل کړي. د ایران د قضایه قوې تر پرونۍ اعلامیې وروسته د محمد قبادلو د ژوند په اړه جدي اندېښنې ښودل شوي. ایراني چارواکو تر دې دمه د بندي معترضینو له ډلې محسن شکاري او مجید رهنورد اعدام کړي او څه باندې شل تنه نور بندیان هم په اعدام محکوم دي. په ایران کې د مظاهرو سل ورځې پرون پوره شوې. مظاهرې چې د پولیسو په قید کې د یوې ځوان نجلۍ مهسا امینی تر وژل کېدو وروسته پیل شوې وې ټول ایران ته پراخې شوې. په دې سلو ورځو کې د بشري حقونو مدافع سازمانو له هغې ډلې د ایران د بشري حقونو د فعالانو ارګان راپور ورکړی چې نږدې 1500 تنه معترضین وژل شوي، 3500 معترضان نیول شوي او څه باندې 5000 تنه ټپیان دي. له اکثرو بندیانو سره د تاوتریخجن چلند په اړه هم راپورونه ورکول شوي دي. د دې ډلې د بشري حقونو فعال نرګس محمدي چې په ایوین محبس کې بندي ده پرون اندېښنه ښودلې چې پر ښځینه بندیانو تیری کېږي او ځورول کېږي. نرګس ویلي په دې هم تعرض شوی دی. د ایران چارواکو بیا په ښځینه بندیانو د تیری تورونه رد کړي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله لوري او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. افغان طالبان د اغزن سیمونو له موانی او وسلوالو ساتونکو کار اخلي چې خزي په هنتونو ته له ننوتو را وګرځوي. برتانوي انډیپندنت ورځپاڼې تر دې سر لیکلاندې د طالبانو له لوري د نجونو او خزو پر مخ د پوهنتونو د تړلو وروستي اقدام او په وړاندې اعتراضونو ته پام اړولی دی. انډیپندنت لیکي په هغه ویډیو کې چې اسوشیټد پرس ترلاسه کړی ښکاري چې یو شمېر خزي د کابل پوهنتون د انګړ په مخ کې راټول شوي، ژاړي او بل په غېږ کې نیسي او آراموي. د ورځپاڼې په لیکنه د طالبانو د دغه اقدام په وړاندې د افغانستان په یو شمېر پوهنتونونو کې استادانو د اعتراض په توګه استعفا وکړي او نارینه محصلینو هم خپلې درسي خونې پرېښې دي. انډیپندنت وړاندې د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د پخواني سلاکار شبنم نسیمي هغه وینا راخیستې چې په خپله ټویټر پاڼه کې له یوه تصویر سره زمیمه کړې ده. په دې تصویر کې یوه ښځه ښکاري چې چادري یې اغوستې او د اغزن سیم د موانی تر شا ولاړه ده. شبنم نسیمی لیکلی که دغه صحنه ستاسو زړه نه ماتوي، نه پوهیږم چې څه شی به ماتوي. سره له دې چې طالبانو ښځې له لوړو زده کړو منع کړي، خو دغه ځوانه میرمن د کابل پوهنتون د دروازې په مخ کې په دې هیله ولاړه ده چې که یې پرېږدي چې پوهنتون ته ننوځي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت دغه راز د افغانستان له هغو پوهنتونونو چې په لیلو کې محصل نجونې اوسېدي هم د هغوی د ایستلو پروسه پیل کړې ده. چارواکو ویلي کله چې پوهنتونونه بند دي نو ټولې محصل نجونې دې هم بېرته خپلو کورونو ته لاړې شي. امریکایي د هیل ورځپاڼې هم د افغان نجونو پر مخ د پوهنتونونو د تړل کېدو موضوع ته پام اړولی او لیکي دا له بشري حقونو څخه د طالبانو لخوا د مخ په زیاتېدونکو سرغړونو وروستۍ بېلګه ده چې سمدستي او په پراخه کچه د نړیوالې ټولنې له غندنو سره مخ شوه. د ورځپاڼې په لیکنه پر دې سربیره چې دغه بندیز به په افغانستان لا له انزوا سره مخامخ کړي، قربانیان د دې هېواد ټول وګړي ښځې او سړیان دي او هغه به په دې هېواد کې هغه بدمرغي او ناخوالې لا زیاتې کړي چې دا هېواد د لسیزو ناسمو حکومت ولیو او جګړو له امله ورسره مخامخ دی. ازادي رادیو اوري. یو شمېر هغه افغان سکان چې د امنیتي ستونزو پر دې هېواد د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له خپل هېواده وتلي او هند ته کډه شوي وای، د هند تابعیت نه اخلي او دې ته منتظر دی چې بیرته خپل هېواد ته ستانه شي. نور جزئیات دې سنا کاکړ په دې رپورټ کې.
وزکه جوړ شوه امو خاکه ما سمو افغانستان ما سمو وطن ما ضرور مېرم پاس.
چابول سنگ چې په افغانستان کې د بیلو بیلو ستونزو له امله هندستان ته کډوال شوې، لګنو ستونزو سره مخ دی. دا چې د افغانستان د درمسال شورا غړی دی وایي کته هم د هند دولت سمو د مخ کې اعلان کړی و چې دوی د افغانستان، پاکستان او بنگلاديش هیوادونو څخه راغلي سکانو او نورو لکيو مذهبي اقالیتونو ته د هند تابعیت ورکړي. خو دا پریکړه یوازې هغه کسانو لپاره ده چې دیش یا تاریخ کال مخ کې هند راغلی چابل سنگ زیاته کړه چې دوی د هند طبیعت نه دی پکار او د حالاتو ښه کېدو سره به بیرته افغانستان ته ستانه شي. دا وایي چې د هند دولت یوازې دوی ته ویزه ورکړې، نورې ټولې مرستې شخصي دي او د هغو افغان سکانو لخوا شوي چې په بهر کې میشت دي.
وسایل خانه یا خرچ خانه، کرای خانه او مکتب
د کور وسایل چې ورکول کیږي یا خرچ ورکول کیږي او یا هم د کور کرای او مکتب، دا ټول شخصي نه دي، نه د هند دولت مرسته کړي او نه هم ګوردواري. ګوردواره صرف هغه کسانو ته چې ډیر غریب دي راشن ورکوي. مکتبیت نه دی پکار، وزه چې خشي همغه موطن دی، همغه مخاور ده، حتمان بیرته ځو.
افغانستان ما سمو وطن ما ضرور مریم پاس.
د چابل سنگ په وینا په 2000 کال کې 480 او په 2021 کال کې 106 تنه افغان سکان هند ته کډوال شوي دي. د ده په وینا اوس په افغانستان کې یوازې 11 تنه افغان سکان پاتې دي. د 1980 یمه لسیزې په اوږدو کې په افغانستان کې د افغان سکانو او هندوانو شمیر په لسګونو زره و چخه سوداګري یې درلوده، خو د لسیزو جګړو او تاوتریخوالي له امله د 13 اګست په میاشت کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال یوازې 200 کسان پاتې شول. که څه هم طالبانو دې ټولنې ته په افغانستان کې د پاتې کېدو او د خپل مذهب د پلي کولو د حق ډاډ ورکړی و، خو د طالبانو د بیا واکمنېدو مخکې او وروسته په افغانستان کې د نورو لکیو مذهبي اقلیتونو تر څنګ افغان سکان او هندوان هم د ځانمرګو هدفونو ښکار شول. په 1999 لمریز کال کې د شور بازار په درمسال او سږ کال 1401 کال د کاردې پروان په درمسال ځانمرګي بریدونه وشول، چې له امله یې ګڼ شمېر سکه هېوادوالو ته مرګ ژوبله واوښته او دوی دې ته اړ کړل چې خپل ژوند او کار پرېږدي او هندوستان هیواد ته کډوال شي. د افغان کډوال په هند کې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، سره له دې چې د درمسال یا ګوردواري لخوا له دوی سره یو څه مرستې هم شوي دي، خو دوی د مرستې کافي نه ګڼي. دوی وایي چې د شرایطو له سمېدو وروسته به بیرته هیواد ته ستانه شي. ګلجیت سنگ هغه افغان سک دی چې د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته د ناوړو امنیتي شرایطو له کبله هند ته راغلی.
افغانستان د جلال آباد نه یم او دلته راغلی یم. مونږ تر فعلانه مونږ مهاجر یو. مونږ غواړو چې بیرته خپل افغانستان ته لاړ شو. زمونږ ملک دی او زمونږ مشران هلته پیدایش دی، زمونږ هلته پیدا شوی. مونږ غواړو چې بیرته لاړ شو، خپل افغانستان ته، خپل کار او روزګار بیرته، سابقه غوندې بیرته و. مونږ نه غواړو چې د هند طبیعت مونږ واخلو.
دا په هندوستان ډیلی کې د رکشاو اړه ده چې ځینې افغان سکان هم دلته کار کوي. د افغان کډوالو ته د درمسال لخوا د یوه کال لپاره د کور کرایه او خوراکي توکي ورکړل شوي دي، خو وروسته له یوه کال د مرستې پرې بندې شوې. اوس دوی په هغه رکشاو کې کار کوي چې د درمسال لخوا د کار لپاره ورکړل شوي دي. صاحب سنگ هم هغه افغان سک دی چې په دې اډه کې کار کوي. د ازادي راډیو ته په مرکه کې وایي
اوس د څلور پنځه میاشتې کېږي چې زر ارشکک چلومه روپیه درمسال د خانه مونږ ته میلاو شوې ده. د ورځې 500 روپۍ کور ته راوړم، اړنې چې راوړو سبۍ بېرته ټول کور خرچه ور باندې کوم. نور شته نه یم خپه، صرف کور کرایه ته ډېر خپه یم. کور کرایه هم نشم ورکولی، لږ ډېر مشکل لرم، لکه کله یو نه قرض والم کنه بل نه والم.
افغان سکان سره له دې چې په هندوستان کې امنیتي ستونزې نه لري او هغوی ته د درمسال لخوا ځینې مرستې هم کېږي، خو دا مرستې بسنه نه کوي او په دې هیله دي چې په افغانستان کې د دوی لپاره د ژوند او کار شرایط بیرته برابر شي او خپل وطن ته ستانه شي. سنا کاکړ، ازادي راډیو، ډیلی.
ستاسو له پیغامونو.
بله، زما پیغام دغه دی د ټول افغانستان علماو ته چې موږ د یوه ډاکټر نه انجینر نو تر څو به بل ملک ته احتیاج یو. د ټولو مجاهدینو سمودایي له ده چې د پنتونو د ښځو سره څه چې کوم ښځه خو نه تانګ لري، نه څوک نه تیاره، پرېږدي تعلیم وکړي، تحصیل وکړي. نو چې کوم وخت یو ولادت چې پخوا څومره خلک په افغانستان کې مړه کېده، نن الحمدلله ګرده ورک دي. پوهېږم نه چې دا کومه ډله ده په کندهار کې پټوا باسي او د ټولو د افغانستان د خلکو سره د ازادۍ راډیو ده. خواسم باید ګرده راپورته شي، ورور و تعلیم ته خپل بچان دغه د دې ځیمات سبا تر دې نورې سختې مسته. وروره، پخواني مجاهدین نشته، دا پنجابیان دي، د پاکستان په خوله دا دغه کوي. وسلام.
السلام علیکم. زه د کندهار د ولایت د میوند ولسوالۍ د سره بغل سپاړي کې ګران. موږ د طالبانو مشرانو څخه دا هیله لرو چې دغه مسجد کارکوونکي او ساتونکي او دغه د اوزو مشران چې دي دا ډېر په خیانت کې روان دي. دلته مسجد راغلی وه، د کنټینر پر شاوخوا باندې تر د پیاز په ټلیفون نشته کېدله، د هغه د دې سره چې ناست ولاړه وه خلک نشته کېدله، نه د خوار څه پوښتنه وه، نه د مسلین څه پوښتنه وه، او نه په کورو کلي او نه په معجد کې پوښتنه وه. ما دا غزایر مان دي چې دا شل کال پر دا ځای باندې جنگېدل او زغستل او د خدای او د رسول د پلان په نامه و اوس چې زیاد پیسو زیاد ډالر سره د دې مسلمانۍ په خوا د ښکارا سره چې مسلمانۍ خیر سره مطلق نسته نور نه خپل خیانت په دې سره ورسره دی د خوړو نو طالبانو مشرانو د ولسوالانو د والیانو سره چې دغه خلک پر دا وظیفه باندې نه دري. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.